السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی ویبلی او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره ز رضوان مراد له تاسیس سره په دې خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع کورنیو چارو قومونو سرحدات وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته غونډې ته د ور داخلي دوه اجازه ورنکړه. نور مسائل هم څېړو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې امریکا نن د سپتمبر د 11مه کلیزه لمانځي. القاعده شبکې د خپل مرستیال وژن تایید کړی دی او په پاکستان کې بارانونو نږدې 80 تنه وژلي دي. خو په سر کې له نسیم شفق څخه د افغانستان د سات مهم خبرونه اورو.
په هرات کې په زموجون کې حمله کې څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله وختي. نړیوالو ځواکونو په کابل کې نن د سپتمبر د 11مې نېټې د قربانیانو یادغونډه جوړه کړه او پر کونړ د پاکستان لخوا یو ځل بیا لسګونه توغندي توغول شوي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د هرات په کشک کوهنه ولسوالۍ کې په یو ځنوجون کې حمله کې نن څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله وختي. د هرات د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې څلور ملکی وګړي او د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان ووژل شول او شپږ ملکی کسان ټپیان شول. د نوموړي په خبره ځنوجون کې حمله په یو دوکان کې تر سره شوه. په یو بل خبر کې د فراس سیمه ایز مسولان وایي چې 15 پولیس په پشترود ولسوالۍ کې وژل شوي. د پشترود ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې دوه پولیس له وسلوالو طالبانو سره په مخامخنخته کې پرون او درې نور د طالبانو لخوا تر برمته کېدو وروسته نن د هغوی لخوا وژل شوي. د سرګند کړه چې درې وړه تښتول شوي پولیس په خاک سفید ولسوالۍ کې وژل شوي. د دې پولیسو د وژنې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په افغانستان کې میشتو د ناتو په مشرۍ نړیوالو سولساتو ځواکونو نن په کابل کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې نیټې د حملو د 11مې کلیزې په مناسبت د حملو د قربانیانو په یاد ځانګړي مراسم ترسره کړل. دغو مراسمو ته په وینا کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن وویل افغانستان باید هیڅکله بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل نشي.
We must finish what we have started and prevent Afghanistan from ever.
دای وای مون باید هغه څه پای ته ورسو چې مون پیل کړی و او لدې مخنیوي وکړو چې افغانستان کله هم بیا په خوندي پټنځای بدل نشي. یو لس کله مخکې د سپتمبر په 11مه په نیویارک د نړیواله سوداګرۍ په مرکز او د پینټاګون په ودانۍ تروریستي حمله وشو چې د امریکایي چارواکو په وینا شاوخوا 3000 کسان پکې ووجل شول. د کونړ چارواکي وایي چې تیر شپه بیا هم په لزګونه توغندي د پاکستان له خاورې پر دی ولایت توغول شوی. د کونړ د والی ویان واسف الله واسفین آزادی رادیو ته وویل چې دا نوی توغندي د کونړ پر دانګام ولسوالۍ لګیدلی خو تلفات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ملي شورا او امنیتي ارګانونو یو ګډ پلاوی د کونړ د امنیتي وضعیت او د غوراکچي حملو په اړه د سیړنې لپاره کونړ ته تللی و. په سیمه کې د آزادی رادیو خبریال وایي چې خلکو له دغه پلاوی وغوښتل چې په کونړ کې د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي. او ایصاف ځواکونو نن تایید کړه چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو دوه هغه قومندانان وژل شوی چې پر فرانسوي عسکرو یې یوه مرګونی حمله تنظیم کړې وه. ایصاف په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې ملا حضرت او شاکر د یک شنبه پورې د لغمان پالیشنګ ولسوالۍ کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
امریکا نن د سپتمبر د 11مې ترورستي پیښو تلین لمانځي. په دې پیښو کې 11 کاله مخکې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. په نیویارک کې به هغه کسان چې د نړیوال تجارتي مرکز په دنګو ودانیو کې خپلوان وژل شوي وو د پیښو په ځای کې د وژل شویو کسانو نمونه په جګ ژغ یاد کړي. زرتنه نور په تیرو 11 کلونو کې د زهرجنو خاورو دوړو د خپرېدو له امله پیدا کړې ناروغي وژلې دي. دا زهرجن مواد د همدې دوه جګو ودانیو د ړنګېدو له کبله خپره شوي دي. له ټاکلي جدول سره سم به په دفاع وزارت او پنسلوانیا کې هم مراسم ترسره شي. پر دغو دوو ځایونو هم د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د هغو الوتکو په واسطه بریدونه وشول چې القاعده تښتولې وې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په سپینه ماڼۍ کې په مراسمو کې برخه واخلي او تر هغه مخکې به دفاع وزارت ته ورشي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا په پنسلوانیا کې هغه ځای ته ورځي چې برمته کړې الوتکه د 2001 کال د سپتمبر په 11مه وروسته تر هغې وغورځېدله چې د الوتکې سورلیو هڅه کوله چې له یرغمل کوونکو الوتکه را وګرځوي. همدې ځای ته پرون د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا ورغلی و او هلته یې یوې غونډې ته وویل: نن موږ دلته راغونډ شوي یو چې خپله ژمنه تازه کړو له هغو کسانو سره چې د سپتمبر په 11مه وژل شوي وو. د هغوی له کورنیو سره زموږ ژمنه او له ټولو امریکایانو سره زموږ ژمنه چې د تل لپاره به خپل ټاټوبي ته متوجه ګواښونه څارو څو هیڅوک د امریکا پر متحد ایالتونو برید ونه شي کړای او په تیښته هم بریالی نه شي. بلور ته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیو فلم کې د خپل مرستیال ابو یحیا الليبی وشل تایید کړل. رپورټونه څرګندوي چې په ویډیو کې الزواهری وایي الليبی د جون په میاشت کې د پاکستان په قبایلي سیمه وزیرستان کې بې پیلوټه امریکایي الوتکې وشتلای دی. امریکا ویلي وو چې الليبی د القاعده د عملیاتو مشر وو او د دې شبکې عمومي چارې تنظیمولې. لتیر میلادی کال راهیسې چې اوسامه بن لادن امریکایي ځانګړیو ځواکونو په بټاباد کې ووژه د القاعده تر لسو ډیر مهم قمندانان وژل شوي دي چې الليبی وروستی مهم کس دی. په پاکستان کې چارواکي وایي لشتر لژه اته بیا تنه د شنبې له ورځې راهیسې سیلونو وژلې دي. د سیلونو د بارانونو له امله بهېدلې دي. په پاکستان کې د هوا پیژندنې د ادارې یو مسؤول محمد ریاض ازادي راډیو ته وویل چې په ټول پاکستان کې به بارانونه لږ وروشي
آئندہ 24 گھنٹوں کے بعد مزید کم شی سدین علاوہ شمالی بلوچستان کا ملاقی کے شرے کے دباران چانس سرے دا خیبر پختونخوا کچھ علاقوں کے اور دا پنجاب جنوبی علاقوں کے مزید بارش ایکسپیکٹڈ ہے.
ژغورون کې اندېښمن دي چې د وټل شوی شمیر به زیات شي او د بې ځایه شوی شمیر به هم لوړ شي. ډېرې ځپل شوي سیمې خیبر پښتونخوا او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر دي. رپورټونه څرګندوي چې یو شمیر کسان نن په استانبول کې بې چاودنې ټپیان کړل. د ترکیې ان ټي وی تلویزیون رپورت ورکړ چې چاودنه د پولیسو د یو مرکز بهر شوې ده چې د ودانۍ بام یې زیانمن کړی دی او د ماموریت دننه یې خلک ژوبل کړي دي. د همدې تلویزیون په وینا دا چاودنه یو ځانوژونکې کړې ده خو تر اوسه ترکی چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې. د ترکیې دوګان خبری اژانس بیا د یو تن د وژل کېدو خبر ورکړی او د دریو د ټپي کېدو تر اوسه د مرژوبلي خبر خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی او چا د چاودنې مسؤلیت هم نه دی منلی. بلدور ته د ترکی سر ریاضم نن وویل انقره به د عراق په خوانی مرستیال ولسمشر طارق هاشمی چې په بغداد کې د اعدام حکم پرې شوی دی ونه سپاري. رجب طیب اردوان په انقره کې وویل: زه غواړم چې په ښکاره ووایم موږ تر هغو چې ښاغلی هاشمی غواړي د هغه د کوربتوب هرکلی کوو او موږ به دی ونه سپارو. د عراق وی محکمې د یکشنبې په ورځ هاشمی د خپلو مخالفانو د وژلو لپاره د وژونکو ډلو د جوړېدو په جرم په دار ځوړندولو محکوم کړ. عراقي چارواکي غواړي چې ترکیه هاشمی وروسپاري. په خپل هاشمی وای د دار ځوړندولو سزا او پرده لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولسی جرګې نن د دفاع، کورنیو چارو، قومونو، سرحداتو، وزارتونو، د ملي امنیت او عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته غونډې ته د ورداخلېدو اجازه ورنکړه.
که موږ د دې خلکو لپاره به خپله قانون تر پښو لاندې کړو نو موږ ته به څه حیثیت او آبرو پاتې شي. که تاسو نه ډارېږئ او له هغوی سره مو معامله نه وي کړي نو هغوی په ډېر نزاکت سره د خپلو کورونو په لور ولېږئ.
افغان حکومت د بګرام زندان له سپارلو وروسته امریکایي چارواکي وایي چې دوی لا هم د کسانو د نیولو او توقیف کولو واک لري. خو د ولسمشر کرزي ویان وایي چې دا د دواړو لورو ترمنځ د شو موافقو خلاف ده.
د دې تفاهمنامې د امضا کېدلو وروسته د امریکایي سفیر دخوا د شپږ سوه اتیا په شاوخوا کې دغه توقیفونه هم غیر قانوني توقیفونه وو او د افغانستان د قوانینو په خلاف کې دا کار شوی دی.
نن په متحده ایالاتو کې د سپتمبر د 11مې نېټې د تروریستي حملو 11مه کلیزه لمانځل کېږي. په دې اړه درته مفصل رپورټ لرو. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې یو لوړ پوړی پلاوی د دوشنبې په ورځ د فراه ولایت څخه لیدنه کړې ده. د روانې خپرونې په ترڅ کې اوري چې په ننګرهار او یو شمېر ختیځ ولایتونو کې خلک دغلته د پاکستاني ورځپاڼو د زیات راوړل کېدو او د هغوی د ویش په اړه اندېښنه لري. د خپرونې په دوهمه برخه کې درته ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. تا تاسو زمون غک ل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې واورید. د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع، کورنیو چارو، قومونو، سرحدات وزارتونو ته او د ملي امنیت عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته غونډې ته د داخلېدو اجازه ورنکړه. د ولسی جرګې ته د دې لپاره تللی و چې رسمن ور وپېژندل شي او د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبرې وکړي، خو د ولسی جرګې اکثرو غړو له دې عمله ورسره مخالفت وښود چې د دوی په وینا دغه کاندیدان باید د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ور وپېژندل شي. په دې هکله نور د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو له دې عمله د دفاع، کورنۍ چارو، قومونو او سرحداتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته د کاندید ورپېژندلو په مسلې خبرې ونه کړې چې په دې هکله د وکیلانو ترمنځ د نظر اختلافات موجود وو. د سې شنبې په ورځ ولسی جرګې د همدې مسلې لپاره ځانګړې عمومي غونډه نیولې وه چې د وکیلانو په وینا د پارلماني چارو د وزیر په ملتیا څلور وړه کاندیدان راغلي وو چې د ولسی جرګې عمومي غونډه کې حاضر شي، خو یو شمیر وکیلانو مخالفت وکړ او ویل د قانون له مخې دوی باید د ولسمشر د یو مرستیال لخوا د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ور وپېژندل شي. د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشردوست یو له دغو مخالفینو څخه و:
اگر ما خود ما
که موږ د دې خلکو لپاره به خپل قانون تر پښو لاندې کړو نو موږ ته به څه حیثیت او ابرو پاتې شي؟ که تاسو له هغو خلکو چې په لوکس دریشیګانو کې هلته ناست دي نه ډارېږئ او له هغوی سره مو معامله نه وي کړي، نو هغوی په ډېر نزاکت سره د خپلو کورونو په لور ولېږئ. که موږ خپل قانون تر پښو لاندې کړو بیا نو څنګه له نورو خلکو غواړو چې قانون ته درناوی وکړي؟
قانون خود از الان اگه ما نقض کنیم چگونه میتونیم از دیگر ها بخوایم قانون ما رعایت کنند؟
ځینو وکیلانو بیا په دې ټینګار کوي چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر کولای شي چې کاندید وزیران دوی ته ور وپیژني. د دفاع وزارت ته کاندید بسم الله محمدي، د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید مشتبه پتنګ، د قومونو او سرحداتو وزارت ته کاندید عزیز الله دین محمد او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید اسدالله خالد د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ورسول شوي وو. خو په غونډه کې د نظر د اختلافاتو له امله د یادو وزیرانو د ورپېژندلو مسله بلې ورځې ته وځنډېده. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیم پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ باید د دریو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان د جمهور رئیس د یو مرستیال په ملتیا د ولسی جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي.
سبا ته د ولسمشر یو مرستیال راشي او کاندید وزیران دې غونډې ته ورپېژني. موږ به یې وروسته په حق له پریکړه وکړو. غونډه نوره هم دلته پای ته رسو.
په افغانستان کې معمول داسې ده چې کاندید وزیران په لومړي سر کې ولسی جرګې ته خپل راتلونکي پروګرامونه تشریح کوي او بیا ولسی جرګه ورته یو ورځ ټاکي تر څو د رای صندوقونه ورته کېږدي.
وامریدل چې ولسی جرګې دفاع، کورنیو چارو، قومونو، سرحدات وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته نن غونډې ته د ورداخلېدو اجازه ورنکړه. افغان حکومت ته د بګرام زندان له سپارلو سره سره امریکایي چارواکي وایي چې دوی لا هم د کسانو د نیولو او توقیف کولو واک لري، خو افغان حکومت بیا د مارچ نه موافقه وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو له نیولو او توقیف کولو سره مخالفت څرګندوي او دا کار د شویو موافقې خلاف بولي. په دې اړه پام وکړئ د حمید مومن رپورټ ته.
د بشر د حقوق دا وکیل وایي چې له افغان او امریکایي چارواکو سره له خبرو داسې ښکاري چې دوی د بګرام زندان د انتقال او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د نیولو او توقیف کولو د راتلونکي په اړه جلا برداشتونه لري. دا زندان په مارچ میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د تیرې دوشنبه په ورځ افغان حکومت ته وسپارل شو. افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې موافقې وروسته امریکایان د هیڅ راز توقیف حق نه لري، خو امریکایي چارواکي بیا وایي چې دوی به د کسانو د نیولو او توقیف کولو لړۍ ته دوام ورکړي. کریس روګرز له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا هغه مهمه پوښتنه وبلله چې لا هم حل شوی نه دی او په راتلونکو کلونو کې به د دواړو خواوو ترمنځ په بنیادي مسایلو بدل شي. د ویلا افغان او امریکایي چارواکو سره زموږ له خبرو وزدا واضح شوه چې دوی د بګرام زندان د انتقال د مفهوم او دا چې دا به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د نیول او توقیف کولو د واک لپاره سره ول مفهوم لري جلا نظرونه لري. دا پوښتنه حل نه شوه پاتې دي او دا به په راتلونکو څو کلونو کې د دواړو خواوو ترمنځ په بنیادي مسایلو بدل شي. روګرز وویل چې امریکایانو په دې موافقه کې دا حق هم ځان ته خوندي ساتلی چې د دوی د موافقې پرته له دې زندان څخه څوک نشي خوشې کېده، خو افغان ولسمشر په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې دوی به ټول هغه کسان خوشې کړي چې بې ګناه په دې زندان کې ساتل کېږي. البته کوم کسان چې ګناهګار دي د اعلامیې له مخې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې به سزا وویني. د دې زندان د انتقال په اړه یوه بله حل ناشوې مسله د بهرنیو بندیانو ده. چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی او په بګرام کې ساتل کیږي. که څه هم دغه بندیان د بګرام د انتقال په موافقه لیک کې نه دي شامل، خو افغان حکومت د هغو بندیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د مارچ میاشتې له موافقې وروسته نیول شوی دی. د ولسمشر کرزی وایان ایمل فیضل ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي ځواکونو لخوا دغه توقیفونه چې شمیره کابو 500 کسانو ته رسیږي له شوې موافقې سره په ټکر کې وبلل.
د دې اتفاقنامې د ابزاکسیدلو وروسته د امریکایي سفیر دغه د شپږسو اتیا په شاوخوا کې دغه توقیفونه هم غیر قانوني توقیفونه و او د افغانستان د قوانینو په خلاف او دغه اتفاقنامې چې امضا سره د دې سره په تضاد کې یا په ټکر کې دا کار شوی دی.
ځینې نور دولتي سرچینې بیا وایي چې افغان ولسمشر د بګرام زندان له ورسپارلو دوه ورځې مخکې په کابل کې د امریکا له سفیر او د بهرنیو ځواکونو له قومندان سره د لیدنې په مهال دا توقیفونه غیر قانوني وبلل. د ورکل شو معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې خبره انتر لفظي شخړې پورې هم رسیدلې وه، خو د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر له ولسمشر کرزی سره په خبرو کې په دې ستونزې هم خبرې وکړې. د پېټاګون وان ویل هیله ده چې دواړه لوري به ډېر ژر د موجوده اختلافاتو د حل په اړه یو موافقې ته ورسیږي. د بګرام زندان په افغانستان کې د امریکایانو تر ولکې لاندې تر ټولو ستر زندانو چې پکې له 3000 زیات بندیان ساتل کېږي او د انتقال پروسه په شپږو میاشتو کې بشپړه شوه.
له اوس نه یو لسکاله مخکې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه وشوه چې له امله په افغانستان کې مهم سیاسي بدلون راغلی. د پیښې وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ شو او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې ډیموکراسۍ پر اساس د حکومت د جوړولو هڅې پیل کړې. د سیاسي چارو شنونکي وایي سره له دې چې په افغانستان کې ځینې مهم پرمختګ نشوي، خو لا هم ډېر ستونزې په خپل ځای پاتې. نسیم شفق او د موضوع تفصیل.
د سپتمبر د 11 له پیښې 11 کاله تیریږي، خو په افغانستان کې په ځینو برخو کې له پرمختګونو سره سره لا هم په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې شته. د سیاسي چارو سیډونکو وایي چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښې پر افغانستان هم مستقیم اغیز درلودي. د طالبانو رژیم ړنګ شو، د بند کانفرنس پر اساس موقته اداره رامنځته شوه، استراري لویه جرګه، انتقالي دولت، د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه او وروسته د انتخاباتو په ترڅ کې ولسمشر کرزی د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. د وزیرانو شورا د چارو د اداري ویان رفی فردوس د سپتمبر د 11 نیټې په نتیجه کې په افغانستان کې راغلي بدلونونه د پام وړ بولی. د ځینو نورو پرمختګونو ترڅنګ موجوده انتخابي حکومت له اساسي لاسترولونو څخه وباله.
افغانستان بر نخستین بار در تاریخ سیاسي
د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو مدرن حکومت له دیموکراتیک مشروعیت سره رامنځته شو. یعنی دا ویلی شم چې د افغانستان د دولت یو لوی لاسراوړنه د یو مشروع نهاد رامنځته کېدل دي چې د خلکو ملاتړ او دیموکراتیک ستنې لري.
له اوس نه یو لس کال وړاندې د سې شنبه په ورځ د سهار په 8:00 او 6:30 دقیقو دوه مسافر وړونکو الوتکې د امریکا په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له اسمان سکو دوه برجونو سره ولګېدي. له دې پیښې څو دقیقې وروسته درېمه الوتکه په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت له هڅې ودانۍ سره وجنګېده. په دې پیښو کې سربیره پر دې چې ډېر مالی زیانونه واوښتل، څه باندې 3000 کسان ووژل شول. د اوسامه بن لادن په مشرۍ القاعده شبکه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ملاتړ څخه برخمنه وه، د دې حملو مسؤوله وبلل شوه. د سپتمبر د 11 میز له بوګنونکو پیښو په افغانستان کې هم له هر پلوه مهم بدلونونه راوستل. د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو پر رژیم هوایی برید وکړ او هغه یې نسکور کړ. د هیواد ته بهرني ځواکونه راغلل او په افغانستان کې یو نوی سیاسي فضا رامنځته شوه. د سیاسي چارو کارپوهان وایي له هماغه وخت راهیسه سره لدی چې په افغانستان کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، ټولنیز او داسې نورو برخو کې یو لړ پرمختګونه شوي، خو د دوی په خبره دا پرمختګونه له هغې ډیر کم دي چې خلکو یې تمه کوله. د سیاسي چارو سیډونکي او د افغان سیډنیز مرکز مشر حاجی سید داوود وایي چې په ځانګړي توګه په امنیتي برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته.
جګړه مخالفینو سره سرته سر شوې ده. یو لس کاله مخکې طالبانو په بدخشان کې واک نه درلود.
اما اوس په بدخشان کې هم طالبان حضور لري، جګړه روانه ده، هر ورځ د سل نه زیات افغانان وژل کیږي. نو زه فکر کوم دغه لاسته راوړنې چې نړیواله ټولنه ادا کوي دا دقیقه نه ده، او افغانستان خلک هم ترې خوشحاله نه دي.
حاجی سید داود سرګند کړه چې د سپتمبر له 11مې وروسته د افغانستان د خلکو په ژوند کې مهم بدلونونه راغلي. لوی لارې جوړې شوې، میلیونونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، روغتیایي خدمتونه زیات شوي، مدني ارګانونه فعالیت لري، سیاسي ګوندونه رامنځته شوي او داسې نور. خدای او یو شمیر نور کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې له هغې ډېرې کمې دي چې له اوس نه 11 کاله مخکې ګمان کېده. په عین حال کې د افغانستان عام خلک هم دا مني چې په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې مهم پرمختګونه شوي، خو دوی اداري فساد او ناامنۍ لا هم په دې هیواد کې له اصلي ستونزو څخه بولي.
رشوت ډېر ده، چوری چپور ډېر ده، کدا ورک نشي هیڅکله افغانستان نه جوړي.
په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې په امنیتي اړخ کې څه پرمختګ نه دی شوی فعلا. ان امنیت پرونه ده شوی. دولت باید د امنیتي لحاظ باندې کوشش وکړي چې امنیت نورم تامین.
افغان حکومت او نړیواله ټولنه سره لدې چې په افغانستان کې یو لړستونځي په ځانګړي توګه د امنیت او اداري فساد په برخه کې منی، خو ټینګار کوي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او د خې حکومتداري او زیربنایي پروژو د عملي کولو لپاره هم هڅې روانې دي. دغه راست په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او د دې شبکې د زینو نورو چارواکو وژل کېدل هم د امریکا لپاره له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کېږي. خو په افغانستان کې پر نړیوالې ټولنې یو انتقاد دا دی چې د افغانانو او افغان حکومت غوښتنو ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې او له همدې عمله په دې هیواد کې لاسته راوړنې د پام وړ نه دي. که څه هم په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لخوا نږدې 8 میلیارد ډالر د بیارغونې په برخه کې لګول شوی، خو لا هم په دې هیواد کې خلک بیلابیلو ستونزو او ناخوالو ته ګوته نیسي او وایي چې د افغانستان له هرې سیمې نه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل کېږي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري فارن پالیسی خبرونه دي. سی کریشن فیر په قلم په یو تحلیل لیکنه کې چې سرلیک دی تروریستي دولت د امریکا لوري د تروریسم په تورلس کې د حقانی شبکې د شمولیت په باب نظر څرګند کړي او ویلي دي چې د اوباما حکومت ته پکار ده چې د حقانی شبکې پر ځای پاکستان په تورلس کې شامل کړي. دا مقاله اسمت ساروان لوستي او غټي کې اوروي.
کریسچن فیر د حقانی شبکې او له پاکستان سره د دې شبکې د اړیکو په اړه خپلې خبرې د امریکا د لوی درستیز مایک مولن په هغو څرګندونو پیل کړي چې د 2011 کال په سپتمبر کې کړي وي، او حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي مؤسسې ISI مطبله لیوه. دا وایي چې پاکستانیان همغه وخت د مولن د خبرې حیران کړل، ځکه چې مولن تل د پاکستان او دغه هیواد د پوز دفاع کوله. خو د مولن له څرګندونو وروسته د اوباما پر حکومت فشارونه مخ پر ډېریدو شول، تر دې چې هغه اړیس چې د دې شبکې پر ضد کلک دریځ غوره کړي. لیکواله دې پوښتنې ته په ځواب کې چې ولې امریکا دومره په ځنډه شبکه په تور لیست کې شامل کړه، وایي د حقانی شبکه تل حساسه ګڼل کېده، ځکه چې پاکستان هغې ته په افغانستان کې د خپلې یوې باوري ډلې په سترګه ګوري چې د افغانستان حالات په خپل خوښه پرې بدلولی، د هند نفوذ بخنیولی او په افغانستان کې فزیکی حضور لرلی شي. خو کریسچن فیر د کارپوهانو په قول وایي چې د حقانی پر شبکې بندیزونه به سبب شي چې دا شبکه حملو ته لا زیاته ولمسول شي. لیکواله په افغانستان کې د امریکا او پاکستان د ګټو ټکر ته په اشاره وایي چې په دې هیواد کې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان ائتلافیان دي، خو هند چې له پاکستان سره زړه دښمنی لري له امریکا سره ځان متحد بولي. د فارن پالیسی خبرونې لیکواله د امریکا له لوري په تورلس کې د حقانی شبکې شاملېدل پر دې شبکې د فشار لپاره پتیره بیا په دې برخه کې چې د نړۍ هیوادونه به په ځانګړي ډول د عربي هیوادونه حکومتونه د دې شبکې د مالی سرچینو په وچولو کې اقدام وکړي او افغانانو ته به هیله ورکړی شي ګټور بولي. خو وایي چې ولې د دې شبکې ملاتړ کوونکي هیواد پاکستان او د هغه استخبارات جزا نه ویني. لیکوال وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دي پر هغو افرادو بندیزونه ولګوي چې د هغوی له لوري د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه کره شواهد شته. دا وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت کولی شي چې د دغو کسانو د مالی سرچینو پر ضد اقدام وکړي، امریکا او اروپایي هیوادونو ته د سفر لپاره ویزه منع کړي او له انټرپول سره په ګډه د دغو کسانو د نیولو او تعقیبولو هڅه وکړي. د کریسټین فیر په نظر دا ډول اقدامات ممکن د پاکستان ISI اربسی چې اقدام وکړي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
یو شمیر کسان وایي چې له پاکستان ځینې ورځپاڼې ننګرهار او نورو ولایتونو ته راځي چې هر ورځ راځي او کله ناکله د افغانستان ضد خپرونې هم خپروي، خو د دغو ورځپاڼو راوړونکي وایي چې دوی د اطلاعات او کلتور وزارت څخه جواز لري. ولې په ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست ته تر اوسه نه ده معلومه چې کومې ورځپاڼې دغلته د فعالیت او یا د خپرېدو حق لري؟ په دې اړه له ننګرهار څخه شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي له دولت غواړي چې جلال آباد ته د پاکستاني ورځپاڼو دراوړلو مخه دی ونیسي. دوی وایي هر سهار وختي له پاکستانه د مشرق، وحدت، شهادت، جرګه او یو شمیر نورې ورځپاڼې د جلال آباد ښار ته راځي. د خاریانو په خبره په دغه ورځپاڼو کې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد خبرونه کیږي.
مونږ حیران دي چې ولې دولت د دې مخه نه نیسي. خو بیا هم مونږ چې فکر کوو دولت به دې بخپله د فساد نه جوړ دی، دولت خپله د فساد نه جوړ دی. همدغه دولت چې د وحدت د ورځپاڼې مشر ته نن سو کاله مخکې میډال ورکړو، د ښې کارګردګۍ کابل ته راوختل، مونږ ولسمشر سره ولیدل، ما خپله په وخت کې په وحدت اخبار کې عکسونه وکتل، لیکنې مې پکې ولوسره چې د افغان ولسمشر وحدت ورځپاڼې مشر ته د ښه کارګردګۍ میډال ورکړلو ځایرانې مې چې ولې داسې کیږي. هندې نه معلومیږي چې دولت زمونږ په اسکیم نه دی، یوازې نه د ورځپاڼې مجلیدی چې داغه سیاکسونه ور باندې ورچول کیږي چې پنجابیان په راځي چې هغه زمونږ د پښتو کلتور سره نه دی برابر. ځینی زمونږ رسنۍ په افغانستان کې چې د هند او د ایران هغه سیاونه چې نشریږي هغه زمونږ د کلتور سره برابر نه دی.
زمانوم شعیب د جلال آباد ښار یو تنوسیدونکو په خپل ډیر مینه او علاقه لرم د دې لپاره چې ورسپانی مطالعه کړم. خو له بده مرغه بایدوی چې زمګه په هیواد کې بیا پتیره په ننګرهار کې په ختیځ سیمه کې داسې یو ورسپانه نشته. زمګه د هیواد چې هغه د هر ورځ د خلکو په واک کې وي او تر څو چې مطالعه کړي، له خبرونو، له پیښو خبر شي، له سیاسي حالات خبر شي. او یو تر ډیره بهرني ورسپانه راځي زمګه هیواد ته، بیا دلته ختیځ سیمه ته چې ډیر د هیواد پر ضد داسې خبرونه پکې وي، داسې خبرونه پکې وي هغه زمګ د ملي ګټو پر زیان وي. زما غوښتنه دا ده چې کچیر د زمينه نه برابرېږي چې لک تر لګه دلته موږ یو ورسپانه ولري په دولتي چوکاټ کې یا په غیر دولتي چوکاټ کې، نو دا خو امکان لري چې دغه ورسپانه دی بند شي.
ویل کیږي چې دغه ورسپانه د دکاندارانو سربیره د ننګرهار یو شمیر دولتي ادارو ته هم وشل کیږي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د پارلمان په سنا مجلس کې هم دغه موضوع یاد شو. یو شمیر سناتورانو پر دغه ورسپانه نیوکه کوله چې خبرونه د پاکستان په ګټه او د افغانستان پر تاوان دي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم دا خبره کوي چې په دغه ورځپاڼو کې کله ناکله داسې یو څه خپرېږي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي. د دې ریاست رئیس اورنګ سمیم وایي دوی ته لا روښانه نه ده چې د پاکستان کومې ورځپاڼې د افغانستان د اطلاعات او کلتور په وزارت کې ثبت دي. نوموړی وایي په همدې خاطر وزارت د دغه ورځپاڼو لیست استولی تر څو هغوی معلومې کړي چې کومې ورځپاڼې په وزارت کې ثبت شوي دي. د اورنګ سمیم په خبره کله چې مرکز دوی ته د ثبت کړو ورځپاڼو لیست روښانه کړ، نو له هغه وروسته به د هغه ورځپاڼو مخه ونیسي چې له دوی سره نه دي ثبت.
د پاکستان یو شمیر ورځپاڼې دلته راځي ننګرهار ته، بیا د ننګرهار نه کابل ته او د کابل نه د هیواد نورو ولایتونو ته هم ویشل کیږي. مونږ د دې خاطر چې مونږ ته سپیناوی شوی د دې خبرې مونږ د اطلاعات فرهنګ وزارت ته وړاندې هم خبر ورکړی دی او د دې غوښتنه هم کړې ده چې مونږ ته معلومات راکړي چې په دغه اخبارونو کې کومې قانوني جواز لري چې تر څو مونږ ته دا معلومات وشي. هغه شي چې قانوني جواز لري د هغې په وړاندې مونږ سره وربرخورد درو، او چې قانوني جواز نه لري د هغې په وړاندې د اطلاعات فرهنګ د ریاست مسؤلیت او پالیسي څه ده، دا یو غوښتنه مونږ د اطلاعات فرهنګ د وزارت نه کړې ده. تر اوسه په دې باره کې مونږ ته کوم هدایت نه دی راغلی. کله چې مونږ ته معلومات راشي نو بیا به د هغې مطابق د ولایت د مقام سره په همغږۍ کوم اجراءات چې دوی مونږ ته هدایت کړی په هغې به عمل.
بل لور په جلال آباد کې د پاکستاني ورځپاڼو د رالیک د نمائندګۍ وایي چې دوی د اطلاعات او کلتور وزارت نه د ورځپاڼو د راوړلو جواز لري.
عزیز ګل وحدت
خبرونه دی جرګه ده او اج ده او دا سپورت دی سپورت ده
دا اخبارونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړو هر ورځ له پاکستان څخه جلال آباد خر تر
هر ورځ راځي وو
سر وخت ته رسمي نمائندگی ده که څنګه
رسمي نمائندگی ده دا ځو خو مخکې نور رحمان شیرزاد ماغه بس نامه نمائندگی ده نور رحمان شیرزاد او دی جواز لري دی وزیر صاحب باندې
خپل هغه را لګي کته خپل کسان ټیم لري چې هغه د خبر نه راوړي
نو تر خپل به مودې خو موږ راوړو
خو کار په هن بیا په دې باور دي چې افغان دولت باید هغه ورسپانو ته چې د افغانستان